د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علماي کرامو او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو موږ وکولې شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغي څخه مخنیوي وکړو.
په تیره لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ایز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 140 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په چنګاښ میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 115,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرائیلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو د توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرائیلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جک پوری سلاکار علي لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14 د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړې. د بمباري څو نیمه وروسته له هغه وشوې چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې دا حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په ځواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادۍ راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس ته کو ګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده.
افغان 19 کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اور بند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینهوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساپی ازادي راډیو ته د خپلو راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړې.
د شنبه پورز زما سیالی وی په ډنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځني کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځې ځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړای او ویلي دي چې افغان خزی او انجونې په ځانګړي توګه د خزو د حقونو فعالان او غاګ او چتوم کې د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د انجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړي او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پښتني حکومت کې لوی تاوتریخوالي سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو ته توجه کړې ده او نو حکومت ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شوي دي چې د دې تاوتریخوالي چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي دوی نه هیله کېدل د دوی نه امید کېدل د نړیوالو څخه او همدغسې د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو او د بشري حقونو یو بل فعاله رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډالي مشري هم کوي وایي افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوس یې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په یاد وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید د افغان ښځو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیکه توګه لرې شوي، بلکې له بیکارۍ او بد اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه، کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ور په ګوته کول ښودل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه ایش خړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیر شپه په ورځنی اوربن سره پای ته ورسېدې. د منځګړی پلاوی یو غړي بیګا خبري رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه وکړای شوی څو ورځنۍ شخړې چې پترس کې له دواړو خواوو اتش پېته تنوع وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. بلخوا د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بندیوان مشر عمران خان پلویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې کتونکی داود خټک د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خره غزاست. لومړی د کورمې د شخړو په باب راته وایي چې څنګه پای ته ورسېدې.
مننه تکل صاحب. او تاسو د رایټر خبر ورک چې رایټر خبري اژانس ویلي چې دا پای ته رسیدلی او ما هم دا واورید، خو له هغې وروسته ما خپل خبریال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړې او ما ته د مشال رادیو خبریال وویل چې دا پای ته ندی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دي. کور می ته مونږ راشو نو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاګان اوس هم په مورچو کې ناست دي او بل بزه دغه سي کومه بری کور می ته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې الته کې شیاګان او سنیان تریمنګل اغه سیمه ده چې د افغانستان خو سره بیا اخوا پوله لري د پاره چنار نه چور واوړي. الته کې ناستي د شپې دزي غلی شي، د شپې دزي اودريږي، د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او اغه کشیدګي یا تناو چې کوم دی اغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګ راتګ، د خلکو تګ راتګ شته او
اغه هم د خلکو تګ راتګ هم نشته، د موټرو تګ راتګ هم نشته. او سکلی او زایونه داسې دي چې هلته د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم هلته کېشته.
خبرې شوې
خبری د صوبایي حکومت اوس مالګه شی بمخ کی د یو خبريال سره خبري کولی په پیښور کې هغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لیګل دي، خو وفد تر اوسه پوری په دې باندې نه دی توانیدلې چې په مکمل تور باندې دا دزمندي وکیلته او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفاتو شمیر کې خو زیاتوالی
تلفات دومره دي چې په وګوره دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټرو په کاروان باندې کم برید وشو په لاندې کورمکی نو په هغه کې د تلفاتو شمیر تر اوسه پورې شپږ سلویښت دی. څه کسان دا یادوي چې دا 50 دی، یعنی څلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلویښتو او د 50 ترمنځ. بیا د هغې نه پس د دې دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې. نو په دغه جنگ کې چې کوم د تلفاتو شمیر دی هغه شپږ دیرشته.
ډیره زیاته مننه. د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بیا هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب راسره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیده چې د خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی راورسیو اسلام آباد ته راشي. خو زیاتره خلک چې کوم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، هلته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیگا تر بیگا شپې پورې دی ټوله شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو، نه وخت دی هلته شپه تیره کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم اوریدونکي چې ستاسو دی برهان انټرچینج وته وای په موټر وی باندې، دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لږ را بهر راځي او د کټی پهاړی وای، په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقہ پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی. پولیسو په دې باندې اوخه بیان کې ګیس وکړو،
او لارې ټوله بند دي اسلام آباد،
لارې ټوله بند دي، په موټر وی باندې کنټینر ولاړې شوې دي. خو چونکه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سره روان دی او په هغه کې دې سره مشينري هم ده، نو کله چې دې ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی مشينري د لکه بلډوزر دي او شاولې دي، نو په هغه باندې دا کنټینر دي لری کوي او په مخ کې باندې روان دي. اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې دنن ټول سړکونه کنټینر هر څه شی بندي.
تیر زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګ کتونکو داوود خټک چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وا او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگتن لپاره د اسرائیلو سفیر ویلي دي چې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه ښایي په څو ورځو کې صلح وشي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شایي په څو ورځو کې صلح وشي. هغه د اسرائیل د پوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شایي په څو ورځو کې د ننه اوربند صلح وشي. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران لملاتړه برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبه په ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویلي چې د شنبه په ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغه ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به له خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بنده کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې 3 کاله راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځان پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم عادي بندیز لګولی دی، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلۍ کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلۍ کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادا کوي چې هیڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه په پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې وکښل. ځینې داسې کتابونه تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست موین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې یوې ناستې ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. دا وخت د مازیګر 4:30 دي. د مخام په شپږو بجو د آزادۍ رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د اپ ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلانوالی ولري چې په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوې دي. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به یې ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ خپل سامانونه او بار خپل کلي ته په شا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
حمیدالله ته وویل پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی، هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت دی چې ډیری کلي او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ 350 متره اوږد پل جوړیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. 25 دقیقې بحث لرو او نن به په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مو مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صافی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول 9 د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبه په ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سي نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه وو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عبارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو مډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي که چیرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولی شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یوه نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډیری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه جهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننی 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو خو دا شیبه لنډ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویان شرفت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ییزې مشرې حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 1,000 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجاني ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په شپږمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبي ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته شرغ لست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوی حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترکتن وروسته د یکشنبه ماشم پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل شوي چې د چین اف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 25 دقیقه بحث شرغ لست. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزی، د غرض د سیاسي چارو شنونکي عزیز احمدزی، دوړو ته شرغ لست. وایم په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او په پروګرام کې درنه ملماته. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریښو یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا دس میلیارد نه زیات قرض از چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې او هم د ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ولې نور مملکو ده. یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی ده. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ورې خواته د اقتصادي برخې چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ورې خواته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولات او د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزی صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یو حمله کابل کې شوې، دا په کوم هدف کیږي؟
په پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتونوختون کو لخوانه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملتری استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بېچارهګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډیر اوریدلی دي، نو هغوی راپاڅیږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نا وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده، ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بله تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کېږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یوه تیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګرې ډلې، امنیت به خرابوي او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي، دا دې خو ته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت د خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډېره مننه عزیز احمد زای، تاسو ته راځو. آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یوه هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او دایښ مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سړی صاحب، زه البته بیا هم تاسو ته او تاسو درانه میلمته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته یو بل هر بل حکومت ته دی هغه چینایان په هیڅ مینان ورکی، او یو دی چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځان سره نږدې کړي، هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغه سره، له هر چا سره چې البته هغه احتشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې کوي چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بل ورځ یو څه ولیدل چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا، دیو تا پا دیر آسان توگه باندی لیو دریور سر دیو رازی. نو دا خپلا دوی تا اطمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی، او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر ورته تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري چې دا کار شونی ده.
ډېره مننه سمیز تانکزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله ناکله چې د دنیا په یوه کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیویلي دا ولې ستاسو په نظر؟
ساره سه عمده دلیل داره چې طالبان یو نیابتي ډله ده او د دوی د کوم روایتونو سویته جوړ کړسوي او بیل دي یوازې دغه نه نه په لسګونه نور مواردو کې هم دوی لا روایت سره سویته جوړ سوی د افغانستان د حکومت تر پردولو لپاره د افغانستان د بربادولو لپاره او د دوی برخورد اوس له قضایا سره د پاغه کې دوی متضاد عمل لري یوازې دا د چین مسله نه ده ولې اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني سکولاتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپیته جوړېدل ورته مشخص کېدل دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی او اوس دوی په واک کې دي په قدرت کې دي دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوهې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري او وعده یې کړی دغو ګټې به تضمینوي د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي او یوازې د امریکا نه بلکې د دوی د متحدینو لکه د اسرایلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنګ کوي مبارزه به کوي یو جګړه چې یو ولایت دوی چې دا اوس مختلفې ډلې راخلي د داعش په نام باندې هغه کوي ځپي یا مثلا د اهل حدیثو مسله سویا د نور مسایل سوله دوی راپورته کیږي دا ځپي هغه اداده همدا علت اداره چې دوی هلته قرارداد کړی ده چې د امریکا د اسرایلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي دغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي نو دوی چونه نه ده د مختلفو ممالکو د ګټو تامین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټه اکثرا د روایتونو دی او د بل سره په تضاد کې وي په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره کنه یو هغه ورته جوړ کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه نو دا څه رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د لپاره چې په واک راځي د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دا بربادۍ ته برابر کړه په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوی کنه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کېږي یا د پاکستان مسله کېږي یا د اسرایلو مسله کېږي هلته به له حکمت نه کار اخلي دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکري قدرت نه لري خپله فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تعیني نور څوک ورته پالیسي تعیني دا واضح ښکاره لیدل کېږي او طالبان استثنا نه دي
ډېر مننه احمد صاحب له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پاره ولې سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه راپاریږي د نورې نړۍ خو مونږ ته خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي دا به یو اندازه پوری تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډېر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډېرې زیاتې مرستې نه شي کولی بل خوا د یوکرین مسله منځ کې ده بل خوا هم د اسرایلو د عربو تر منځ جنجالونه نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خوا ته ګوري نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راو پاري
او کچیر ته دغه اقتصادي روابط په نظامی روابط باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به ډېر د فکر کوم طالبانو ته کېدلای شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فینن لپاره نه.
ډېر مننه. د ستانګزاس مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت اوړي؟
یو مسله ستاسو مهمه لږه دا ده چې چین باوجود دې چې دوی د خپل کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول، که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نه کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه سترنه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده هغه دا ده چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده، نو په هغه کې مهمه ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول شوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنن چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې هغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي، دا هېڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالی ګټې رسېږي هغه ټولې یوې ډلې ته رسېږي او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچۍ او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هېڅ نوه ګټه نه رسېږي. نو په دغه اساس باندې او یوازینی هغه چې کېږي یوازینی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید ډېر مدت لپاره د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسېږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسېږي او هغه ډله یې په افغانستان کې نه مصرفوي بلکې وړي بیرون ته په کراچۍ په بهرتاونو په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اورېدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمیر ستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی. احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کنه د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر یا د خپل فرزند سختګیری یا هر هغه څه ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي.
چې ایمنګه ګټه دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پیښولای. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پیژني یا نه پیژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زرونه پیژني، خو دوی هغه خپلې ګټې او نیخت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسو وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دی ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګ افغانستان او بلاخره ایران او بیا په دې لدی لارې نه حتی د منځنی ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دې ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې ښه کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړی دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
هلته فکر کوم ټول مسایل راځي، او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغه چېدي ملګري چې دي د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. که نه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي، یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سره تیني خطونه سره تیني. او یو هم د دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده که نه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده، یو اصل څه موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره، دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت، او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهده نسي امضا کولای، او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستل د پاکستان په مرسته باندې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیه ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي. ځکه دا یو ارزانه هغه ده، نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي، او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه‌ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا وي چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې. چې هغه ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف او پیچلي حالات باعث ګرځېدلی دي.
ډیر مننه احمد زیب د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیر اونۍ په یو مرکه کې ویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ لیوې خو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، لیوې بل خو په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
خبر او دی فرزن مثال تو که دی هغه خبر مونږ دی پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه هدیه موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي کنه، داسې شکی خبره کړی ده.
دوی ویلي چې موجود دي،
او که چیرې دا هم ویلي وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې ګی طالبان تورن کې چې تاسو له دا غنه حمایت کوي دا دي تروریستي ډلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیات ولا کړی چې طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه دی یو غور دی، هغه په اسلامي بیلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډیره حده پورې هغه پاکستان کې موجود و، هغه ته چینایان معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه احمد زاده، په دې خاطر مې مداخله وکړه. بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل ازادي راډیو نه واورید. نن په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمن منو څخه هم مننه.